السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم وړاندې اورې تمه ده چې سبا د طالبانو د پلاوی په ګډون په ناروی کې یو غونډه جوړ شي. د طالبانو حکومت وایي ناروی ته تلونکی پلاوی به د دې هیواد د چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. آخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوو فعالانو ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي.
دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړې وي دغه د عملي کولو لپاره میدان ته راځي.
په غزنی کې د طالبانو هغه اعلامیې ته ښځو غبرګون ښودلی چې وایي لاړتیا پرته له کوره مه وځئ.
دا ډیر زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري.
هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته لاغې اعلامیې خپرې شي.
نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ یو حساسه لوبه ده. د افغانستان ټیم کې دا لوبه وګټي کوارټر فائنل ته ځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډیر ښه ده، ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده. خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده، ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واورئ.
یونامه د دوو شیزینه فعالانو پر لا درکی اندیشنه وشوده. بیلا بیل ولایتونی که دو رستایو طبیعی پیشو لکبل اتدیش کسان مرسیوی. د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکی اندیښنه وشوده. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکی سخته اندیښنه لري. د یونما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالی عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر و، د 2021 نه دی کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د مرغومي جدي له 14مې د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 18 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله 18 کسان شهیدان، 45 ټپیان او له 8000 څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته 500 افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوي دي.
شغلی حقانی وویل چې د بادغیس هرات لوی لار هم د درونو واورو له کبله تړل شوی چې د پرانیستلو هڅې روانې دي. په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 25 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي.
پر دې لویه لار شاوخوا 25 مسافر په څلورو موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس له ځمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي.
شغلی سروری زیاته کړه دغه کسان چې غوښتل یې له بادغیس څخه هرات او لاړ سي پر هغه لویه لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي. په ځینو رسنیو کې د راګیرو پاتې سو کسانو شمیر 18 شول سوی، خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بندوي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي او د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کولی سي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته سوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 10,000 ټنه زیات سونتوکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوږ استرا بشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبان حکومت وی ناروی تتلونکو پلاوی به د دغه هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. هاخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوه فعالانو ازادي راډیو ته وویل په یاد غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ به یې لوړ پوړی پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمېر افغان خبریالانو، مدني فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو ته بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت ته یو ویان انعام الله سمنګانی وایي د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خواهی له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان هم ځینې سیاسیون او د ښځو د حقونو فعالانې ګډون کوي. افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو خزینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د خبرېدو په شرط وویل دوی به هلته د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او خوځو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي. یوې غړي زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل هغه خزی چې د ناروی په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوئ چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازې تللی وای. دا خزی زموږ استازولي نشي کولای.
دا واکته له رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او ترخوای بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کینی او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هاخوا یو شمیر شنونکي وایي په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې نړۍ سره په خپلو شویو ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید د دغه غونډو د لارې کوخه وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط ښه کړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټي چې دی هغه په افغانستان کې خوندې دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نمخ کې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو لپاره نړۍ ته یو ځل بیا ژمنه ورکړي او دغه د عملي کولو لپاره میدان ته راشي. ځکه که استفاده ونه شي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې بیا داسې فرصتونه له لاسه وتلی وي.
د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی دا نیوکه کیږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو نجونو پر زده کړو او کار هم محدودیت وضع کړی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکې ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو لپاره او زده کړو سره مخالفت نه لري او پر یوې داسې طرحې کار کوي چې د ستونزو حل پکې نغښتی دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
و موریدل چې په ناروی کې به سبا د طالبانو د حکومت د استازو په ګډون باندې یو غونډه کیږي. دا چې د ناروی حکومت لدی غونډې څه هدف لري، هلته د ناروی خلک او فعالان په دې اړه باندې څه نظر لري یا په رسنیو کې څه تبصرې کیږي، په اوسلو کې میشته یو افغان خبریال او فعاله اغلی حسینه شیرزاد را سره خبرې کوي. اوس را سره په ټلیفون باندې آنلاین ده. حسینه کور ودان چې ټلیفون مو واخیست په لاندې وخت کې حاضر شو چې مرکه وکړي. راته وایي چې د اوسلو لغونډې هدف الته چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو ته او ټوله اوریدونکو ته. دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر د شنبه به دا غونډه ناروی څه اعلان کړی دی. دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي د دې غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه اعلان کړی دی، دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکي او دا ولګي. خو غونډه خپل په درې بخش تقسیم شوې ده، چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمائندگان د ټول ملکونو، دا ځل صرف د اروپا او امریکا، د آسیا پکې شریک دي. دوی راغلي دي نو طالبان به دوی سره ګوري او دویمه برخه ناروژي مقامات سره ګوري، چې دا برخه په حق له ډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي. او دریم برخه د جامع مدني غړي چې دي، چې د افغانستان، اروپا، امریکا نه غوښتل شوی دي. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه د رسنیونه لطفالا نجفی زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدی چې دلته ناروی کې دی، شاګل رضایی، سراج مرمن، سراج اسماعیل، غزنفر اساق گیلانی، جمیل افغان چې هم دلته ده، او نرگس نهان چې هغه بیا دا خبره را دکړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې ناروی خو پخوا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوباوه او تم هم ترې کېدی چې یوه غونډه کوربه وي، مګر هغه خو هر څه تیر شول. اوس هلته دغه فکري بنسټونه یا فعالان څه وایي د دغسې یوې غونډې په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوي او استازی هم راځي ناروی ته؟
او دا غونډه چې دا د خاص نمائندگانو غونډې دي، چې دا په معمولی ډول مخکې مول اول په دوه کې وو او په یوشتم د جولای دا ایتالیا کې دایره شو. نو دا د هغه سلسله ده. خو ناروی مخکې د څنګه چې تاسو وی کوربا وو د داسې غونډو او څلور ځله طالبان مخکې مخکې دا څلورم ځله ده. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د رسیف کوي نه کوي دا یوه خبره ده. اوس که دوی نه رسیف کوي بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروی مخکې دا کار کړی دی او تنه افغانستان کې نه لکه سریلانکا کې ګواتیمالا کې سومالیا کې فلیپین کې نیپال کې او لست ډېر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی او داسې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلحو مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. دا د پروسا ده د خارجي سیاست یو برخه ده او ډېر واضح ده دوی ته.
بله په نارویجی رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دغه باید ټول منی د ښځو حقونه دي د دوی تعلیم دی لاسته راوړنې دي دغه ته باید احترام وکړي. په دې تیرو شلو کلونو کې څه شوي دي د ناروی حکومت څه وایي د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
دوی مشخص فلحال دریځ درې کارونه دی ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. او دا چې طالبان دغې خونه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو بیا یې کوي چې دوه میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
سمده کور ودان حسینه شیرزاد وا چې له وسلو له سره خبرې کولې حالت د افغانستان په تړاو باندې د طالبانو د استادو په ګډون باندې یو غونډه پیلیدونکې ده. البته نن یې شوی غونډه پیل شوی سبا ته به طالبان مرزي او تر چهارشنبه بالته پات کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو غزنی ته د غزنی ولایت د طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې او په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی چې خزی له اړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وزي. په دې خبر پاڼه کې له عالمانو وایزینو او رسنیو مغختل شوی چې په دې برخه کې وازونه وکړي او خبرونه جوړ کړي. خو د غزنی او شمیر میرمنې چې فعالان دي او تعلیم هم کوي وایي چې دا د دوی ژوند مقید کوي او اړتیا نه و چې دغه اعلامیه خبرې شي ځکه چې د دوی ستونزې په پام کې نه نیول شوی. په دې اړه مکړی یو راپورټ
شځې په کور د کښېناستو په ارزښت په کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لوري په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شی روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې شمرسته کولای سي. په خبر پاڼه کې رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کیږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا داسې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه ده موږ باید خپلو خوندو ته اوسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو ښه انانات لرو هغه څه چې کوم غربي کلتور دا شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمیر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سرزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډېر زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي، چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری میرمنې د کورونو سرپرستانې سوي، چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
افغان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته یا کوارټر فاینل ته د افغان لوبډلې د مخکې تګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي له تیرو ناکامیو زده کړه کوي او نن به وشي کولی زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 15:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر د ازادي رادیو ته وویل د یو میکانیزم لمخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیخت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولی شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډل انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه دی پروفیشنل لوبډلې غونډه باید موږ لوبېږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو، لبد مرغه چې دغه تجربه زمون کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې وایي له پاپوانی یوګینی ګټلې او خپل دویم لوبې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ لمخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وای لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی رادیو ته غواګیست. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته انټونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیا د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګل چا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامسته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمه غوښتنه لکه دا چې اوکراین ته به هیڅ کله د ناتو غړی توپ نه ورکول کیږي او د ناتو هیڅ غړی به هیڅ کله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسیده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسیدلې کابو 200,000 پونډه یا نږدې 1,200,000 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړی دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیا د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو 20,000 پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولې او همدارنګه د ازادي رادیو مطالب البته خبرونه او راپورونه هلته واوري او ویلولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی داشې به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې ل دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادې رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. لانډو خبرونه ته ورزو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان شیزنه فعالانو پر لادرکی اندیشنه وشوده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي: ملګری ملتونه د دوو شیزنه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکی سخته اندیشنه لري. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د مرغومي له 14 د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 8 کسان مړ شوي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 15 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت توپان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې نن د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د سپورت نړۍ پروګرام د لوبلو میدان او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټله او هالند ته په 5 منډو باندې ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شو. افغان لوبډلې د ټولو 500 لوبې وروسته د 8 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 230 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 5 منډو په توپیر باندې یې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ماته ومنله. له دې نه وړاندې پی این جی لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له کوړاندې مو چې یادونه وکړه د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. یو لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټې هڅه به کیږي. دا شان د 19 کم عمره ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبیږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال 20 جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه دی. لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه. کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. که پایلې له نیدرلینډ سره سیالیو کو افغانستان 13 نیدرلینډ لوبډلې ته د 5 منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه. سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي. 223 منډې هدف آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټینګ په برخه کې ستونزه لرو؟
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه.